احمد صاحب مننه تاسو ل خبرونه ستړي مشي دا سدي رادیو دا تو بجو د خبرونه دا وريدونکو هر کله کوم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله من دی چې د پاکستان نوی سر اعظم به له افغانستان سره اړیکې ښه کړي. ټاکل شوی دی چې نن د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پاکستان د سر اعظم په توګه لوړه وکړي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د افغانستان سره میاشت لا هم په غزنی ښار کې د وروستۍ جګړې د قربانیانو د موندلو لټه کوي. په انډونیزیا کې نن آسیایي لوبې پیلېږي او په کې اتیا افغان لوبغاړو برخه اخیستې. د امریکا ولسمشر یو ځل بیا پر انقرې شغ وکړ چې نیول شوی امریکایي کشش ژر تر ژره خوشې کړي. د خبرونو تفصیل. د افغاني سری میاشتې ټولنې چارواکي وایي پر غزنی ښار په وسلواله حمله کې د وژل شویو کسانو 200 جسدونه راغونډ کړي دي. د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د افغاني سری میاشتې مسؤول سمیع الله صدیق ازادي راډیو ته پرون وویل موندل شوي جسدونه د هغوی کورنیو ته سپارل شوي او همکاران یې لا هم د مړیو په راغونډولو لګیا دي.
د افغانی سری میاشت ټولنې د غزنی د اخیری جګړې په نتیجه کې تقریبا نږدې 200 جنازې انتقال کړې دي. په ځینو کورونو کې ملکي خلک ټپیان و بند پاته وو، هغوی هم راایستلي دي شفخانو ته مې انتقال کړي یا ممل ته اولیه کومکونه یا اولیه مرستې رسولي دي.
وسلوالو طالبانو اونۍ مخکې د جمعې په سهار پر غزنی ښار ډله ییزه حمله وکړه. د غزنی امنیه قومندان سمونوال فرید احمد مشل ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د جګړې په لومړۍ ورځ 400 تنه وسلوال وژل شوي دي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدل شي. د افغانستان او فلسطین د فوټبال لوبډلې سبا په کابل کې مسابقه کوي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مرستیال یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې د فلسطین د فوټبال لوبډلې د افغانستان د استقلال د جشن په مناسبت د سیالیو لپاره کابل ته وربللې ده. دی وایي د دې لپاره چې د افغانستان د خپلواکۍ جشن ښه ولمانځل شي د افغانستان د فوټبال فدراسیون پریکړه وکړه چې د فلسطین لوبډله کابل ته راوبولي. د فوټبال د فدراسیون مرستیال وویل دا څرګندوي چې افغانستان د ټولو ستونزو سره په نړیوالو معیار د برابرو لوبو د کوربه توپ توان لري. د فلسطین د فوټبال ډله د جمعې په ورځ کابل ته ورسېده. ټاکل شوی دی چې د آسیایي لوبو 13 دوره نن د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې پیل شي. په دې لوبو کې 80 افغان لوبغاړو برخه اخیستې ده. د افغانستان د اولمپیک د کمیټې مرستیال محمد هاشم کریمی پرون له جاکارتا ازادي راډیو ته د سکایپ له لارې وویل دی وایي زموږ د لوبغاړو لوبې اتلتیک، باسکټبال، لامبو، بیډمنټن، غیژنیول، بوکس، ووشو، کورش، جوجستو، رګبي، کاراته، تکواندو، وسن جګول، والیبال او جودو دي. د سیاسي لوبو 13 دوره به د سپتمبر په 2 کې پای ته ورسېږي. په دې لوبو کې د 15 آسیایي هیوادو لوبغاړو برخه اخیستې ده. افغانستان له 1950 کال را په دې خوا په آسیایي لوبو کې برخه اخلي او تر اوسه یې د سپینو زرو 15 او د برونزو 6 مډالونه ترلاسه کړي دي. تمه ده چې د پاکستان د کرکټ پخوانی ستوری عمران خان نن د پاکستان د سر اعظم په توګه لوړه وکړي او خپل کار پیل کړي. د پاکستان د مرکزی پارلمان له 322 غړیو څخه پرون 116 وکیلانو د ته مثبته رایه ورکړه. په دې ډول عمران خان د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف ته چې 69 رایې ترلاسه کړې وې ماتې ورکړه. عمران خان د تحریک انصاف ګوند مشر د جولای د 15 نیټې په پارلماني انتخاباتو کې بریالی شو. د پاکستان د نورو ګوندونو په باور دا انتخابات له درغلیو ډک و. عمران خان ژمنه کړې ده چې په پاکستان کې به اساسي تغییرات راولي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ به د اړیکو د ښه کېدو لپاره هڅې وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په ترکیه کې د نیول شوي امریکایي کشش اندرو برونسن دفاع وکړه. ټرمپ پرون د سپین ماڼۍ په انګړ کې خبریالانو ته وویل ټرمپ وایي ترکیه له ډېرې مودې راهیسې ستونزې جوړوي او د ملګري په ډول عمل نه کوي. هغوی پر اندرو برونسن د جاسوسۍ غلط تور لګولی دی، هغه جاسوس نه دی. ټرمپ زیاته کړه ترکیه باید دا کشش امریکا ته ستون کړی وای. د امریکا ولسمشر وویل امریکا لاستر ځینې نشي پاتې کېدلی، تاسو به وګورئ چې څه کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې د ازمیر ولایت د استیناف محکمې پرون بیا د اندرو برونسن د بېګناهۍ درخواست رد کړ. اندرو برونسن د 2014 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې په ترکیه کې پرته لدی چې د کوم تروریستي سازمان غړي توپ لري د تروریستي فعالیتونو د ملاتړ په جرم ونیول شو. امریکایي کشیش اندرو برونسن د مجرم پیژندل کېدو په صورت کې په 15 کاله بند محکومېدلی شي. د امریکا متحده ایالات وایي چې په سوریه کې د ثبات ټینګولو لپاره د مرستې پروژو ته یې لږ تر لږه 230 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي. د امریکا حکومت وایي چې د مرستې پروګرامونه به د سوریې په هغو سیمو کې چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش له لاسه وتلي دي پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي هیدر ناورت پرون وویل چې د ائتلاف نورو غړیو 300 میلیونه ډالر له دې پروګرامونو سره د مرستې لپاره ځانګړي کړي دي چې په دې ترڅ کې سوریه عربستان د 100 میلیونه ډالر او متحد عربی اماراتو د 50 میلیونه ډالرو د مرستو ژمنه کړې ده. اوسه جیرادو په منځنۍ سپه دولش پښنی وی پټول افغانستان کې اوري. د افغانستان حکومت هیله مند دی چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان نوی حکومت به له کابل سره همکاري وکړي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت نظر در سره شریک وو او د سیاسي چارو د کتونکي مجیب لمر نظر اخلو. داسې راپورونه خپره شوي دي چې د غزني ښار د وروستۍ جګړې د قربانیانو شمیر تر زرو اوښتی. امنیه قمندان وایي چې اکثریت وژل شوي طالبان او د هغوی کسان دي.
دښمن تلفات نیایته ډیر دی چې د کی کار کام به راټول سي. زه د لومړی ورځ چې موږ دوی په جنگ کې و چې په لومړی ورځ کې دوی تر 300 نفر په تلفات ترلودل.
د ننګرهار لوالي سره شهیدلیو
د افغانستان ولسمه ته داډ ورکو چې د ازادۍ ګټون کې د خپلواکۍ ګټون کې د قهرمان هم به زیارت او هم شاو په باغ په ډیر خوشحال سره راغول کیږي.
په دې خبرونه کې مولدي هم خبره وو چې وای فای به تر دې وروسته د چاودیدونکو موادو په موندلو کې مرسته کوي. د غوړې اچار تفریح پروګرام هم لرو. وروسته تر دې چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پرون د غزنی د سفر پر مهال د پاکستان پر نوی صدر اعظم ژغ وکړ چې افغانستان ته د وسلوالو د راتګ مخنیوی وکړي، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله څرګنده کړه چې د عمران خان په مشرۍ حکومت به له افغانستان سره همکاري وکړي. د پاکستان نوی مرکزی پارلمان پرون عمران خان د هغه هیواد د صدر اعظم په توګه انتخاب کړ او تمه ده چې نن عمران خان د صدر اعظم په توګه لوړه وکړي. فرشته جلال زوی په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت نظر په دې راپور کې راخسته.
د افغانستان حکومت وایي د پاکستان نوی ټاکل شوی صدر اعظم عمران خان د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اقتصادي، سیاسي او امنیتي همکاریو د پراختیا لپاره اغیزمن رول لوبولی شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمدي پرون په پاکستان کې د عمران خان د واکمنۍ په اړه له خوشبینۍ ډک نظر څرګند کړ. هغه وویل
ما امیدوار هستیم که رهبری نوی
موږ امید لرو چې د پاکستان نوی رهبری به د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت په څیر چې تل د پاکستان په وړاندې پر خپل تعهد عمل کړی د افغانستان په وړاندې خپل تعهدات عملي کړي. د پاکستان نوی ټاکل شوی ملي اسامبلی د جمعې په ورځ تحریک انصاف پاکستان ګوند مشر عمران خان په 168 مثبتو رایو صدر اعظم وټاکل. د پاکستان ملي اسامبله 324 چوکۍ لري. د پاکستان ملي اسامبلی د پنجشنبې په ورځ تحریک انصاف ګوند غړی اسد قیصر خپل مشر انتخاب کړ. عمران خان د اسد په 18 نیټه په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت له سرپرست سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې تلپاتې سوله غواړي او د افغانستان د لانجې سیاسي حل د جګړې پر دوام غوره ګڼي. عمران خان ټینګار وکړ چې په افغانستان کې سوله او ثبات د خپل هیواد په ګټه ګڼي. خو د پاکستان نوی صدر اعظم به د حکومت تر تشکیل وروسته خپلې پالیسۍ څرګندوي او د بهرني سیاست په ارتباط به هم رسمي دریځ اعلانوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي امید لري چې د پاکستان نوی حکومت به د ښه نیت سره کار پیل کړي او د دواړو هیوادونو روابط او سیمه ییز وضعیت به ورسره ښه شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله مند دی چې د پاکستان د نوي صدر اعظم عمران خان له راتګ سره به اسلام آباد د افغانستان په وړاندې خپل دریځ بدل کړي. تمه ده چې د تحریک انصاف ګوند مشر نن د صدر اعظم په توګه لوړه وکړي. د سیاسي چارو کتونکی مجیب لمر له کابل په ټلیفون راسره دی. لمر صاحب، مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته. تاسو څه فکر کوئ چې عمران خان ته افغانستان باید څومره تمه وکړي؟
تاسو هم سلام وړاندې کوم، سب سب ورته موږ هم سلام وړاندې کوم. د مننه ټول به خو ته مخکې شو د پاکستان سیستم دوه لاسو هغه په دې معنا چې یو ملکی حکومت موجود و هلته، یو نظامی حکومت موجود و، او دواړه له بېل ادرسونو څخه راغلي وو او بېلې پالیسۍ یې درلودلې. اوس چې دا د افغانستان په حکومت باندې دا تور دی چې دا د پوځیانو لخوا واک ته رسېدلی ده او کامیاب شوی ده، نو په دې اساس باندې اوس پاکستان کې یو حکومت ده چې هغه نظامی حکومت ده، ملکي حکومت کاملا تر حمایه لاندې ده، تر چتر لاندې ده او ترې ملاتړ کوي، او ملکي حکومت به هم خپلې پالیسۍ له نظامی حکومت سره برابروي. نو په دې اساس افغان حکومت د پاکستان له پوځیانو سره خبرې کړې دي، دوی مذاکرات اوس هم جریان لري، دوی چې هیله مندي څرګندوي چې له پاکستان سره به روابط ښه شي. دلیل یې همدا ده چې اوس هلته ټول مسایل یو لاس شوي.
بله، لمر صاحب، د ستاسو د خبرې په تایید پرون د افغانستان ولسمشر اشرف غني چې غزنی ښار ته تللی و، هلته یې وویل چې د پاکستان لوی درسیز جاوید قمر باجوه له دوی سره دا ژمنه کړې ده چې کله نوی حکومت راشي نو بیا به په چلند کې هم بدلون راولي. لیکن ډیر کله د پاکستان حکومت داسې کړي دي چې وخت غواړي. ځینې څېړونکي په دې باور دي چې پاکستان داسې توقع لري چې څومره چې د افغانستان جګړه اوږدې شي هغومره به شرایط د دوی په ګټه تمامې شي. فکر نه کوي چې دا هم خپل سیاست دی چې افغانانو ته داسې نظر ورکړي چې عمران خان د پوځ سړی دی، نو تاسو صبر وکړئ چې اوس به تغییر راولو؟
نو پاکستان د 40 کاله دا کار کړی دی، یعنی د افغان غمیز له پیل څخه تر ننه پورې د پاکستان همدا کار ده. او هغه څه چې افغان حکومت کړي هغه دا دي چې د کاغذ په مخې له پاکستان څخه مشخصا د پاکستان له پوځیانو څخه توافقات اخیستي دي. اوس فکر کوم هغه وخت رسېدلی دی دا چې کاغذ په مخ را اخیستي وي دا عملي کړي، او د عملي کېدو لپاره یې یو څه هیله مندي شته ده چې د عمران خان په راتګ سره به کله چې دا خپل پالیسۍ لاړې او حکومت اعلانېږي نو کابینه تشکیل لري، وروسته به اساسه پاکستان د همکارۍ قدمونه واخلي، او که چېرې بیا قدم نه اخلي نو پاکستان سره بیا نه کېږي او پاکستان ته ستونزمنه وي. کله چې د همکارۍ پرته په دې سیمه کې حداقل دغه سیستمه چې موجوده ده سیستمه دوام وکړي.
ستاسو په باور د افغانستان حکومت باید څومره وخت عمران خان ته صبر وکړي چې د پاکستان په پالیسۍ کې تغییر راشي؟
نو دا صبر خو څه نه ده چې مثلا د یوې ورځې په اوږدو کې دا اقدامات شي، د یوې ورځې په اوږدو کې دا به وخت غواړي. او
یعنی له اټکل سره او بخښي، یعنی اټکل څومره کوي؟ اټکل څومره کوي؟
یعنی دا ډیره ستونزمنه ده چې خپل د دوه هیوادونو په روابط کې سړی اټکل وکړي چې دا باندې څه وشي یا دا باندې څه ونه شي. که نه ځکه دلته مهمې منافع دي. اوس که افغان حکومت نشي کولی د پاکستان مشروع منافع تعمین کړي نو بیا کېدای شي چې یو څه مخته لاړ شي، له هغې پرته مشکله ده. یعنې پاکستان به بیا هم د تېرو 40 کلونو په څېر خپل سیاست ته دوام ورکوي او ستونزې به دې خوا لاړو هم زیاتېږي.
د افغانستان د حکومت ځینو چارواکو په وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي دي چې افغانستان تمه لري چې په دوو درو میاشتو کې به ځینې تغییرات راشي. آیا فکر کوي چې دغه تمه یې هم د عمران خان له راتګ سره ارتباط لري؟
ولا د درې میاشتو خو ستونزمنه ده چې تغییرات راشي، نو دا فکر نه کوي چې دوی د تمې مبنا څه ده. که دوی یو څه وضاحت ورکړی وای بیا به ښه وو، خو دا چې اقدامات شوي دي او توافقات د پاکستان ترې فقط مخه اخیستل شوي دي، کېدای شي د حکومت مطلب دا اوسي چې دوه درې میاشتې کې به کوم موافقه چې پاکستان کړې ده هغه به عمل کوي.
د افغانستان ولسمشر عمران خان ته په ټلیفوني مکالمه کې وروسته له دې چې هغه بریالی شو د کابل د راتګ بلنه ورکړه، فکر کوي که چېرته عمران خان ژر افغانستان ته راشي دا هم شاید په دې دلالت وکړي چې پاکستان غواړي روابط بهتره کړي، او که چېرته دا سفر وځنډېدو بیا شاید هیلې کمې شي او که څرنګه؟
نو عمران خان خو به افغانستان ته راځي، له دې مخکې پاکستاني چارواکي افغانستان ته راغلي وو او د دې تګ راتګ په دې دلالت نشي کولی چې حتما به روابط ښه کېږي. اما هغه څه چې اوس موجود دي هغه فقط د هیله مندۍ تر حده پورې دي، له هغې وړاندې عملا څه وجود نه لري.
بله، مجیب لمر، مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د غزنی په ښار کې د یو شمېر مسؤولو کسانو په وینا د شپږ ورځنۍ جګړې په ترڅ کې تر زرو ډېر کسان وژل شوي دي. د چارواکو په وینا اکثر تلفات د افغان دولت مخالفه وسلوالو ته اوښتي دي. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
افغان دولت امنیتی چارواکی ډاکټران او خیریه ټولنې وایي په غزنی کې د خونړۍ جګړې د ځانی تلفاتو شمیر تر زرو تنو واوړي. په سهیل لویدیځ مرکزی زون کې د سرې میاشتې رئیس سمیع الله صدیق ازادي راډیو ته وویل د جګړې تر اومې ورځې پورې د ښار له بېلابېلو ځایونو څخه د دوو سوو تنو مړي راوړي او خپلو کورنیو ته یې سپارلې دي، خو لا هم د دوی ټیمونه د مړو په راټولولو بوخت دي.
د افغاني سرې میاشتې ټولنې د غزنی د خیری جګړې په نتیجه کې تقریبا نږدې 200 جنازې انتقال کړې دي. په ځینو کورنو کې ملکی خلک ټپیان او بند پات او غوی مرایستل دي، شفخانو ته انتقال کړي یا مملته ورته اولیه کومکونه یا اولیه مرستې رسولې دي.
بلې خواته د ملکی روغتون سرطبیب ډاکټر عبدالبصیر رامکی ازادي راډیو ته وویل دا د روغتون ته تر سلو د زیاتو پولیسو، دیرشو ملکیانو او 200 تنو طالبانو مړي، خو تر 200 زیات ټپیان وروړل شوي دي.
تقریبا 100 مایت در شفاخانه ولایتی تخلیه شده که زیاترش نیروهای امنیتی است، بخصوص پلیس. ده عام خلکو دست واضح متقن معلوم نه در دیش و شاوخانه دوم رده در ملکی تلفات در چه مره در آقا شد تپیان لدو سوانه هم نظامیان دی هم ملکیان دی. مخالفین 800 روره و 800 تقریبا یا دوال از دیار لسه 800 و چه موجه آقا که دلت در شفاخانه که زای نه و در گنجایش خلق تور که چه دی انتقال که برته.
بلورت در غزنی همون یکو مندان سمنوال فرید احمد مشال وای تر 400 زیات وسلوالی په مخامخ جګړه او هوایی بریدونو کې وژل دي.
دشمن تلفات نهایت ډیر دي، چې د کی کار کام به راټول سي. زه د لومړی ورځ چې موږ دی په جنگ کې و چې په لومړی ورځ کې تر 400 نفر فوري تلفات ترلوده، نو تاسو فکر وکړئ چې نور به څومره تلفات دی لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د جمعې په ورځ په غزنی کې د میشتو قومونو قومي مشرانو، علماو، سپینجرو او لسی خلکو ته په وینا کې وویل د غزنی د وروستۍ جګړې څخه د وسلوالو مخالفینو 150 مړي پاکستان ته انتقال شوي دي. وسلوالو طالبانو د تېرې پنجشنبې او جمعې په منځنۍ شپه په غزنی ښار له څلورو لورو څخه بریدونه وکړل.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې تر 9 بجو د ګوډیا چار 19 تفریحي پروګرام لرو، د کور کلی پروګرام هم لرو. د کور کلی په پروګرام کې مو دا موضوع څېړلې ده چې ځینې کسان له نورو کې بخښنه نه غواړي او ځینې کسان بخښنه غواړي. د بخښنې په اړه د بېلابېلو کسانو نظریات په دې پروګرام کې راغونډ شوي دي. او د ګوډیا چار د پروګرام په برخه کې خو پوهیږي چې تفریحي دی او همدارز مو په دې خبرونه کې ل دې خبره و چې وای فای د امنیت په برخه کې څنګه مرسته کولی شي. په دې اړه مو لنوي کشف خبرو خو اوس په نړیوالو چاپی خبرونو پڼه راوړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته صفی الله ستانکزی کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې عنوان یو مطلب لیکلی چې په کابل کې په یو ښوونیز مرکز بمی برید د اقلیت شیعه ځوانانو په وړاندې ګواښ ښکاره کوي. ورځپاڼه وایي د کابل د لویدیځ د وروستي برید یو ویرجنه سوریا سمر وایي خوندي نه دي. سمر وړاندې ویلي هر کله چې یو پیښه کیږي دوی امنیت غواړي خو بیا هیڅ بدلون نه راځي. واشنگتن پوسټ د دې ځوان انجلۍ په حواله لیکلي چې د کابل په دې مزنګ کې د دوو کلونو مخکې برید راورسته د دې په خبره حکومت د دوی د خوندیتوب لپاره هیڅ کوم کار نه دی کړی. نیویارک ټایمز هم په کابل کې د موعود په ښوونیز مرکز کې برید ته پام اړولی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د دې ښوونیز مرکز ډیر شاګردان له لرې پرتو سیمو کابل ته راغلي وو څو د کانکور په ازموینه کې د ګډون لپاره پوره چمتووالی ونیسي. نیویارک ټایمز لیکي د غزوانانو له خپلو کورنیو د میاشتني خرڅ په پسنداز سره په کابل کې په $1500 باندې لیلی کرایه کړې وې. د ورځپاڼې په لیکنه د دغو زلمیانو او پیغلو هیله دا وه چې د تعلیم له لارې له غریبۍ خلاص شي. نیویارک ټایمز لیکلی د کابل په دشتی برچی کې په موعود ښوونیز مرکز باندې د داعش ډلې په انتحاري برید کې 50 کسان وژل شول او اویا نور ټپیان شول. نیویارک ټایمز لیکلی نگینا د موعود ښوونیز مرکز د برید یو قرباني ده چې د غزنی له جاغوره یو کابل ته راغلی و. ورسپانې د پانتون دی استاد په حواله چې یو کوټه نگینې ته په کرایه ورکړې و لیکلی چې نگینا او مور یې دوه اونۍ مخکې کابل ته راغلی وو او ویلي چې د نگینې پلار ناروغه دی او ورور یې هم په ایران کې مزدوري کوي. ورسپانې په لیکنه د نگینې مور هیله درلوده چې لورې پانتون وایي او بیا ښه دنده واخلي څو په مټې خپله کورنۍ له غریبۍ وژغوري.
په افغانستان کې نیول شوی جرمنی توماس کې د وسلوالو طالبانو په ډله کې د جنګېدو په ترورستي سازمان کې د غړیتوب قتل او وسلوالو فعالیتونو په تور محاکمه کیږي. د افغانستان امنیتي ځواکونو د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې توماس کې ونیو او بیا جرمني ته واستول شو. جرمني څارنوالانو پرون وویل چې د 20 کلن توماس کې په اړه شواهد او اسناد د جرمني د دوسل دروف ښار په محکمه کې ثبت شوي دي. د توماس کې په اړه نور معلومات د جرمني د قوانینو له مخې پټ ساتل شوي دي. څارنوالانو ویلي چې هغه په 2013 میلادي کال کې په پاکستان کې له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوی او د انتحاري حملو لپاره ځانګړي ډلې ته ور استول شوی و. د جرمني څارنوالانو په باور توماس کې په جرمني کې چاودیدونکو مواد جوړول، انتحاري حملې ته تیاری نیوله او په جرمني کې د افراطي وګړو لپاره د پروپاګند پر یوې ویډیو یې هم کار کاوه.
ازادي راډیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پر جرمني په مکرر ډول له روسي سره د هغه هیواد د میلیارډونو ډالرو معاملې له امله انتقادونه کړي. خو د جرمني سیاستمه وایي چې له روسي سره د شو اړیکو غشتون کړه. انګلا مرکل پرون په برلین کې خپل هیواد ته د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین د سفر په اړه معلومات ورکړل او وی ویل چې پر یو لړ مهمو نړیوالو مسلو به خبري ورسره وکړي. فرشته جلال زی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. د جرمني رسنۍ وایي چې ولادیمیر پوتین به د برلین ښار په څنډه کې د جرمني د حکومت په میلمستون کې میلموي او غالبا هلته له مرکل سره خبرې کوي. انګلا مرکل له ولادیمیر پوتین سره د نننۍ کتنې په اړه په برلین کې خبریالانو ته وویل موږ له روسیې سره ښه روابط غواړو او څرګنده ده چې زموږ کتنه د دې هڅو یوه برخه ده. دا یو کاري ملاقات دی، د هیڅ ځانګړې نتیجې توقع نه ورڅخه لرم، خو یو شمېر ستونزې چې موږ ورسره مخامخ یو لکه د اوکراین او سوریه وضعیت او اقتصادي همکاري دومره مهمې دي چې زموږ د خبرو دایمي برخه دي. د رپورټونو په حواله پوتین به د جرمني له صدر اعظم سره تر کتنې وروسته د اوتریش د بهرنیو چارو د وزیر په واده کې د ګډون لپاره ویانا ته ولاړ سي. انګلا مرکل وویل چې له پوتین سره په نننیو خبرو کې به د دوه اړخیزو او نړیوالو اړیکو د ښه کولو پر امکاناتو وغږیږي. د جرمني د حکومت ویان پر نو ویل چې انګلا مرکل به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر کتنې وروسته د قفقاز په سیمه کې دریو هیوادونو ته د تګ تیاری پیل کړي. مرکل د راتلونکي پنجشنبې پر ورځ آذربایجان، ګرجستان او ارمنستان ته روانېږي. د جرمني صدر اعظم به لومړی په ګرجستان کې تم شي چې له روسیې سره له ډېرې مودې لانجه لري او د ناټو په تړون کې د غړیتوب هڅې چټکې کړي دي. د ناټو تړون عمومي منشي یون ستولتنبرګ تېره میاشت وویل چې د ګرجستان غړیتوب په ناټو کې قطعي دی، خو دقیقه نیټه یې اعلان نه کړه چې څه وخت به دا کار وشي.
وړاندې د ازادي راډیو یو شمېر پیغامونه درسره شریکوو، خو اوس به د انټرنیټ نړۍ ته مخه کړو. مخکې تر دې چې د انټرنیټ نړۍ ته مخه کړو، که چېرته تاسو په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو هغه راپورونه چې د راډیو له لارې خپریږي د هغوی متن واوري. د ازادي راډیو له لارې چې کومې مرکې خپریږي هغوی هلته تاسو کتلی شئ، خو ځینې ویډیوګانې هم ستاسو لپاره لرو. د افغانستان د بېلابېلو ځایونو د ازادي راډیو په ویبسایټ کې ویډیوګانې کتلی شئ، ویډیوي راپورونه کتلی شئ او نور ګڼ مطالب هم لرو که چېرته تاسو ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. د انټرنیټ ټکنالوژي اورس تر بلې په پرمختللې نړۍ کې پراخیږي او په وروسته پاتې هېوادو کې هم انټرنیټ د خپرېدو په حال کې دی، خو اوس وایي چې وای فای به تر دې وروسته د چاودیدونکو موادو په موندلو کې مرسته کوي. څرنګه دا ممکنه ده؟ تفصیل له عصمت څاروانه واورئ.
د امریکا د نیوجرسي رټګرز او پارنسویک د پوهنتونونو څیړونکي بریالي شوي چې یو داسې سیستم جوړ کړي چې د وای فای د سیګنالونو په وسیله په شاوخوا کې وسله، کیمیاوي مواد او بارود کشف کړي. د ډیلی میل ورسپانې د راپور له مخې د دې څېړنې پر اساس به په لنډ وخت کې د وای فای سیګنالونه د کیمیاوي او چاودیدونکو موادو، بمونو او وسلو د موندلو لپاره پر یوې ارزانه او اسانه وسیلې بدل شي. د دواړو پوهنتونونو څېړونکو د خپل کشف په اړه د توضیحاتو د ورکولو په مهال وښوده چې بې سیمه سیګنالونه په څه ډول د خلکو په بکسونو او بیګونو کې خطرناک شیان په څومره دقت موندلی او یا یې د معایاتو اندازه اټکلولی شي. د څېړونکو څو ازمیښتونو یا تجربو وښوده چې د دې سیستم دقت په سلو کې 15 نوي دی. دوی هیله لري چې دا سیستم به د موزیمونو، لوبغالو، ښوونځیو او نورو عمومي ځایونو د امنیت په خوندي کولو کې وکارول شي. د دې سیستم لپاره یو وای فای او دوه یا درې آنتنونه پکار دي چې یو آنتن د سیګنال د لیږلو او دوه نور د سیګنالونو د ترلاسه کولو لپاره کارول کیږي. دا سیستم وروسته لدی چې سیګنالونه باکس د سکاول یا بیک ته ننوځي په هغه کې موجود شان معلوموي. همداراز هغه سیګنالونه چې د وسلې، المونیمی قوطي، لپټاپ او بیټریو په شان جامد و شانو څخه خپریږي کشفوي.
ستاسو له پیغامونو
زه خوانزره مینوال د پکتیا ولایت ځاګړو بل سوالي اوسیدون کې ان پاول کړم چې ازادره د ټول کارکون کوریدون کو ته د حکومت سلامونه او نیکی له احترامات وړاندې کوم. په دوهم کړم چې مرکزی دولت باندې ملي امنیت رئیس او ولسمشر باندې قاضی القزاد او سارنوال لوی سارنوال باندې غږ کوم چې د اکثره په شخصي پوهنتونونو کې په دولتي غونډو کې ملي سروتا احترام د پاره باز خلک نه پات چې ملي سروتا احترام نه کول دا اسلام ته توهین دی. ځکه وایو الله اکبر وایو الله اکبر دا پکې دی. اسلام ته توهین کول دي او افغانانو ته توهین کول دي، اساسي قانون ته توهین کول دي، افغانستان ته توهین کول دي، افغانانو ته توهین کول دي. ازادي راډیو نه مننه کوم. پلیفورم
السلام علیکم. زه عبد الله زید زابل ولایت شایته پاور کوالی خبر کوم. پروژه د هیڅ کوم مرسته افغانستان سرورت و دغه زابل کوم د غنم راوړل او د غنم مټوند دی ولا نن موږ وسنه دیندای نه دا څوخ دی مشترک کینو خدای غا وخت چې زیچا وسل نه دی خو سیوا نه غنم نه دی خو چې شګه د ما خلکو غون د او چې دو سره ګرځم دی خدای غا غنم دی راکی خدای غا وخت چې مرسته یې سره وځي دی یې وخت یې کړو دا ما شکایت ول ما وطن د وایي سره. السلام علیکم.
نورستان ولایتنا قاری محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې را د سلام نه زما د کډوالو په اړه د نظر د افغانستان او ایران کې چې کوم کډوال دي باید هغه لپاره زمينه مساعده شي چې هغه افغانستان ته راشي او په افغانستان کې باید هغه ته امکانات د اوسېدو برابر شي، هغه سره باید مرسته وشي ترڅو به یو پردي هیوادونو کې داسې ترخی ورځې تیروي. زما د کډوالو وزارت نه او د افغانستان مرکزی حکومت نه دا هیله ده چې باید د کډوالو ستونزو حل لپاره هغه باید جدي کار وکړي، د دې لپاره چې زمونږ د مهاجرونو افغانستان ته راشي او د هیواد په خیر دلته کارونه ترسره کړي ترڅو هغه د پاکستان او د ایران هغه کوم غیر عادلانه چلند چې زمونږ کډوالو سره هلته کیږي هغه ستونزو څخه زمونږ افغانستان مهاجرین وژغورل شي. السلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
اسدی رادیو په منځني څپه دولش پښتنې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ترشن آسمان لندی پروگرام نن د کابل په وخت مسپخین دو بجی پیلی شي. د دې دو ساعت خبرونه یو ساعت د افغانستان د خپلواکۍ جشن ته ځانګړی شوی دی. سبا د افغانستان د استقلال د جشن ورځ ده او په دې مناسبت د ننګرهار له والي حیات الله حیات سره د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې شغیدلې یو د هغه مرکه به واوري چې هغه دا شمنه کړې ده چې په ننګرهار کې به د شاه امان الله مقبره په سم ډول ورغوي او شاوخوا کوم باغ چې ورسره دی هغه به هم ورغوي. البته یوه یادونه وکم، لکه څرنګه چې مو په خبرونو کې دا خبر درلود، ټاکل شوی دی چې د استقلال د جشن په مناسبت سبا په کابل کې د افغانستان او فلسطین د فوټبال ملي لوبډلې هم مسابقه وکړي. هاته بجه او دیرش دقیقه شوی لند خبرونه. د افغانی سری میاشتې ټولنې چارواکي وایي پر غزنی ښار په وسلواله حمله کې د وژل شویو کسانو 200 جسدونه راغونډ کړي دي. د افغانستان او فلسطین د فوټبال لوبډلې سبا په کابل کې مسابقه کوي. ټاکل شوی ده چې د آسیایي لوبو 13مه دوره نن د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې پیل شي. په دې لوبو کې 80 افغان لوبغاړي برخه اخلي. تمه ده چې د پاکستان د کرکټ پخوانی ستوری عمران خان نن د پاکستان د صدراعظم په توګه لوړه وکړي او خپل کار پیل کړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په ترکیه کې د نیول شوي امریکایي کشش اندرو برونسنز دفاع وکړه او پر ترکیې ژغ وکړ چې ژر تر ژره یې خوشي کړي. واشنګټن وایي چې په سوریه کې د سبا ټینګولو لپاره د مرستې پروژو ته یې لږ تر لږه 230 میلیونه ډالر ځانګړي کړي. د ننګرهار ولی حیات الله حیات وایي چې سږ به په جلال آباد کې د خپلواکۍ جشن په ښه ډول سره ولمانځل شي. ښاغلی حیات ازادي راډیو سره په مرکه کې هغه راپورونه رد کړل چې ګوندې د مراسمو پر مهال په اور لوبه بندیز لګېدلی، خو نوموړي وویل چې اور لوبه به هر چیرته نه بلکې په یو مشخص ځای کې کیږي. ننګرهار ولی دغه شان وویل چې د راتلونکو کلونو لپاره د افغانستان د ازادي غوښتونکو پاچا شاه امان الله غازي مقبره به هم په ډېر ښه ډول ورخول شي. له ښاغلي حیات سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې یې ورڅخه په جلال آباد کې د خپلواکۍ جشن د لمانځلو د تیاریو په اړه پوښتنه کړې.
موږ د جلال آباد او د ننګرهار ولسونو ته اطمینان ورکوو چې د دو سرخند ځواکونه انشاءالله تر خپل وسه پورې د امنیت په تامین کې بختی او د استقلال د ورځ د لمانځلو او همدارنګه د اختر د خوښۍ د ورځ د لمانځلو لپاره به دوته ډاډمن امنیت خوندي کړي.
بله جناب ولی صاحب، تیرو وخت استقلال یا د خپلواکۍ په جشنونو کې دغه جشن په ډیر ښه ډول په ننګرهار کې لمانځل کېدو، د ننګرهار وروستۍ نامنۍ خو به دغه جشن نه کمرنګۍ کوي سږ کال؟
څومره چې زه تر اوسه وینم الحمدلله د تیر په څیر باندې ولسونه په ډېرې جذبې سره د افغانستان ملي بیرغ، د شاه امان الله خان غازي تصویرونه د ولسمشر په مختلفو واټونو کې لګولي، حتی پر رکشو باندې، په دوکانونو باندې، په مختلفو ځایو کې هغه ضروري تیاری چې ورته په کار دي په جوش و خروش سره روان دي. حتی د شپې د خوانه د دې په خاطر چې د ورځې ګرمي وي، ډېری ځوانان سره یو ځای کېږي، دو پاتلونو ډولونو او مختلفو خوښیو سره په مختلفو واټو کې راغونډېږي تر څو خاریانو ته او د خاریانو سره او د ننګرهار د اوسېدونکو سره ورځې په مناسبت خپلې خوښۍ شریک.
بله جناب ولی صاحب، آیا دا راپورونه رښتیا دي چې تاسو د خپلواکۍ د جشن د لمانځلو پر مهال په اور لوبې باندې بندیز لګولی دی؟
نه، هیڅکله نه. حتی برعکس، موږ د دغه جشن لپاره ځانګړې اور لوبه ترتیب کړې ده. ولې په دې کې شک نشته ده چې اور لوبې یوازې په خوندي ځایو کې اوسي. موږ په ولسونو باندې پخوا هم په خوښۍ کې غږ کړی، اوس هم پرې کړی ده د امنیتي تدابیرو د ښه ټینګښت لپاره. په هره کوڅه او هر کور کې باید اور لوبې نه وي، اور لوبه په یو منظم ځای کې وي چې د دې خوښیو دپاره، د استقلال د راتلونکې ورځې دپاره هم دلته د قصر شاوخوا اور لوبې پلان شوي دي او انشاءالله که ټول ښاریان به ترېنه خوند واخلي.
بله جناب ولی صاحب، وروستۍ پوښتنه هغه ده چې په ننګرهار کې په ځانګړي ډول جلال آباد کې چې د خپلواکۍ جشن په ډېر ښه ډول لمانځل کېږي، یو دلیل هم شاید دا وي چې د افغانستان خپلواکۍ ګټونکي پاچا مقبره په جلال آباد کې ده، د غازی امان الله خان. د دغې مقبرې د جوړولو لپاره هم ولایتي ادارې پلان درلود او د مقبرې شاوخوا ځمکې د غصب په اړه راپورونه موجود دي. داسې څه موجود دی او تاسو څه پلان لرئ د مقبرې جوړولو لپاره؟
سره تاسف سره باید وایي د دغه قهرمان غازی مقبره به ډیر پخوانه هم شاوخوا یو خپله مقبره رغول شوې وای. ولې د هغه وخت نه چې موږ راغلي دلته د ولسمشر په ځانګړي هدایت په اساس باندې د سروې ټیمونه راغلي وو، مکمله سروې د دې ساحې وکړله او د افغانستان ولسونو ته ډاډ ورکوو چې د ازادۍ ګټونکي، د خپلواکۍ ګټونکي، د دغه قهرمان هم به زیارت او هم شاوخوا باغ په ډېر ښه شکل سره رغول کېږي. ولې د استقلال د ورځې لپاره هغه ضروري تدابیر او رغول چې په کار دي هغه ټول شوي دي. د غصب په اړوند باندې تر اوسه داسې کومه قضیه چې د دې شاوخوا ځمکې غصب شوي موږ سره نشته. ولې د دې اطمینان در کومه چې حد دا ځای او یا نور هغه ځایونه هغه د خلکو له خوا نه غصب شوي دي یا د زورواکو له خوا نه ولسونو ته د دې اطمینان ورکوي چې هغه بېرته خپلو اصلي خاوندانو ته سپارل کېږي او موږ پرې باندې جدي کار شروع کړی دی.
د ننګرهار والی حیات الله حیات وړاندې د ګوړې اچارونې سفری پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دا تفریحي پروګرام خپور کړو د کور کلی پروګرام ته مخه کوو چې په دې پروګرام کې د بخښنې په اړه د بېلابېلو کسانو نظریات اورېدلی شي.
کور کلی
نن سبا چې راغلم هم مرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتې.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخو ځي.
جوړوونکې مریم توخی د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونې خوږو مینوالو سلام. آیا تاسو د تیر وطن وروسته بخنه غواړئ؟
کله چې زه خور سلام د خپل چا سره یا خپل کور کې سره جنجال وکم چې زه ملامت یم، حتما به سر چانه بخنه غواړم.
ولې ځینې کسان له تیر وطن وروسته بخنه نه غواړي؟
کوم عزم چې موږ لرو یا موږ کوم غرور چې دی هغه ته تاوان رسیږي، هغه موږ نسو کمزوري کولای، نو په دې خاطر به بخښنه غواړم.
او د اسلام له نظره د بخنه غوښتل او کول څار زخت لري.
د عفو او د بخنه ارزښت خصوصا په اسلامي ټولنه کې دومره لوړ دی چې الله پاک په عظمشان ان کوم فرمایز.
خو ګوریدونکو، بخنه کول او بخنه غوښتل ذهني ارامتیا ته رسیدو تر ټولو اسانه او خلاره ده. موږ په دې دلیل چې چا کنزلی یو او یا یې زموږ په اړه بدی خبرې کړې دي او یا یې زیان را رسول ده، ورسره په زړه کې حسادت او کینه ساتي، ګیلې او مانی ورته کوو، خو په پایله کې زیان موږ ته رسی. لسیهی زیان نیولې ان تر شخصیتی زیان پورې ټول لري. که تاسو څوک خفا او یا کنزلی وي، باید ژر تر ژره د عادت پرېږدئ. ژوند تر دې ډیر لړن ده. بخنه وکړې، هیر کړې او بخنه وغواړې. یوازې بخنه کول شي چې ذهني ارامتیا در په برخه کړي. د دې ونې د کور کلی د خبرونې موضوع مو بخنه غوښتل او بخنه کول ته ځانګړې کړې ده. د خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده، خو زه سهار ګله میرزا یې وړاندې کوم.
وګوریدونکو، په نړۍ هیوادونو کې دا دود او روایت دی چې کله یو کس بل څو خفایا هم صحبه وکړي، سمدستي بخنه غواړي او مقابل لوری هم ډیر په اخلاص بخنه مني او خبره حل کوي. خو په افغانستان کې بیا دا دود ډیر کم اتر سترګو کېږي. ځینې خو بخنه غوښتل خپل ځان ته سپکاوی بولي او یا که بخنه هم وغواړي د مقابل لوري لخوا نه منل کېږي. ځینې وخت بیا له بخنې ناوړه ګټه هم پورته کېږي او د صحبې د تکرار باعث ګرځي. په اسلام کې بخنه ته ځانګړی ځای ورکول شوی دی او دا هم ویل شوی دی هغه خوند چې په بخنه کې دی په غاچ کې نشته. باید تجربه وکړئ تر څو دا خوند درک کړئ او همداراز مثبته انرژي یوازې د بخنه غوښتو او د بخنه په وسیله موندلی شو. د کابل د کارته چهار اوسیدونکی نجیب الله انصاری وایي چې بخنه د انسان عزت لوړوي او دا اکثره وخت چې کومه تېروتنه وکړي بخنه غواړي. نورې خبرې له نوموړي اورو.
زه په خپل اکثریت وخت د غوسې زیاتېږي سړی یو په دوست سره یو انډیوال سره کور سره کله کله په خفګان راځي، خو بیا چې سوچ کې فکر کې هغه باندې یا هغه ملامت یا په خپل ملامت بیا دا در سره ګرځي چې والا د دې خفګان خود شي نه راوځي. بس تللی و بیرته مې یو سلام ورته کړی دی چې ورور وبخه. بیا به بیچاره هغه ډېر زیات خجالت سوی ده چې ګوره دا مونږ ته راغلی ده او مونږ نه بخنه غواړي. بیا هم د دې دوستي او محبت هم بیرته ډېر زیات شوی.
داسې کسان هم شته چې بخنه غوښتل ځان ته بېزتي بولي او که هر څومره ساوه هم کوي بخنه نه غواړي. د کندهار ولایت اوسیدونکی داود مو پوښتله چې آیا دی له خپلو دوستانو او کورنۍ څخه له تېروتنې وروسته بخنه غواړي که نه. نوموړی به راته ووایي.
یا نه غواړم، ځکه چې موږ پښتانه یو او بل دا زموږ په ټولنه کې دا نه دی رواج کله چې موږ یو کار تر سره کوو بیا وروسته دغه څه بخښنه وغواړو. دلته بیا موږ ته غیرت تریږي او بل موږ پر دې باندې پښیماني ښیي چې د یو چا څه بخښه غواړو. کوم عزم چې موږ لرو یا موږ کوم غرور چې دی هغه ته تاوان رسیږي، هغه موږ نسو کمزوري کولای، نو په دې خاطر بیا بخښنه غواړو. کملامت وی خو روس بیا پزړه کی بخښنه غواړو خو مخه مخ د دې څخه نه غواړو بس مشتبنی کګونو ویل چې هر کار کوي په مړانه سره کوي یاداس په کوي اعظم اراده سره کوي د چا څخه بخښنه مغواړي هر ځای باید تاسو سرزوري کوي
د بخښنه غوښتلو ترڅنګ بخښنه کول هم لوی جرأت غواړي انسان باید دا جرأت هم ولري هغه کسان چې بخښنه کوي د لوی سره خاوندان وي د ننګرهار ولایت اوسیدونکی حاجی شریف راته د خپل وراره کیسه کوي
زه به مثال درکم زما یو وراره محصل دی د کمپیوټر ساينس په ننګرهار کې هغه پر ستې راغی کور ته بس موټر وو موټر چې وو بس کور کې بس فکو شو چې پلان کې موټر وو من ډیر په تشویش او ډیر مطلب درې په منډه باندې ځان سیاته مې تر ورسو سیاته مې ته چې رالو بس هغه مطلب هغه شخصي شپخانه ته ول شو خو ډیر متحال په من باندې پغه دا کیږي چې حالات به څنګه خو به زخمی او په خیم زخمی و مخ ته سر یې د شو ډیر جو بچو به خلک رال جرګیا وکړه ما به ویل چې ما مطلب د متبخنه وکي بس به ما خپل مشران ټول تمیر چې دا کار چي دي وس دا مشران راغلي دي باید چې وي به خو سې څم نکيږي به هغه دوايي پټي مټي دي پیسې مې سیمه ته وړاندې کړې مونږ ته وانه سمو چې زاد ازمږ راره خدای بچکلې دي دا زمونږ لپاره مونږ د الله رضا لپاره تاسو بخلیست
دا چې له چا څخه بخنه غوښتل شي او آیا له بخنه هم ناوړه ګټه پورته کیږي د لوګر ولایت اوسیدونکو شیرزای بیرته وایي
مخکل دین چې بخنه غواړو چې مونږ دا شخص به تشخیص کو چې دا شخص مزه بخنه تنه غوړم د ازما بخنه قبلوي او کوم ساعت کې موږ بخنه تنه غوړ او موږ بخنه قبل نه کې دلته موږ ځانم بد کاری او پاینده کې موږ داسره نه کو چې نور اشخاص نه چې بخنه غوړو او بل چې بخنه غوړ مونږه دا دښ نه چې هر وخت موږ شخړه او راځه په بخنه سره غا حلقي کې نه بعد موږ په ټوله کې به دې ته ځړه خو نه کو چې موږ جنجال کو جنگ کو یا کوم وخت چې په صحوان نه پېښ شي یا په دې وخت کې بخنه وختل موږ زمره خاصتن باید کم خفانه کو خفاس بیا بخنه د تنو غړ
کورنۍ د هر موضوع در واجبول لپاره مهم بنسټ بلل کیږي او هم دا کورنۍ د چ د ټولنې په سلامتیا کې رول لري دا چې څنګه د بخنه غوښتلو فرهنګ په ټولنه کې راوچی د کابل ولایت اوسیدونکو له همکاري راته په اړه وایي
کله چې تو غواړي د بخنه غوښتلو فرهنګ ترویج کړي نو هغه لومړی سر کې د یو فامیل نه شروع کیږي او کله چې یو کورنۍ کې شخړه شي د ورونو مابین کې د خويندو مابین کې وی کده مور پلاټ مابین کی نو دوی باید هر څوک چې ملامت او خپل ملامتی اومنی او بخنه او غاری کله یا مور یا پلار ماشومان باندې غوسه شي او کله چې غوسه سړه شون راشي خپل ماشوم نه کار سم راوړ واړه هم وی بخنه او غاری نو دا غو باندې ذهنیت باندې ډیر تاثیر لري او کولای شي دا هم د سي عادتونی سي دا ډیر خو مثبت تاثیر لري او آینده کې مرته مهم وی او دی همداسې تربیه اخلي
ځینې وخت خو په بخنه غوښتلو لوی لوی دښمنۍ ختمیږي چې د جرګو او مرکو په ورتلو سره دا بخنه ترسره کیږي د کابل ولایت اوسیدونکی حاجی ادم خان چې یو قومي مشر دی او په جرګو او مرکو کې ګډون کوي وای
ډېر څه وی دي مونږ جنگونو څه وی دي هغه څه بیا په سول ال څه وی دي د اخلاق سپینګری مونږ کې کینی ملایان سپینګری تر ملامت یې هغه په تبل تبصور ولې هغه ور ولې ټول په سول ال کېږي څه جرګې دي افغاني ټول په سول ال کېږي کتل کې ما اکثره خلک ورځي بخنه غواړي ورځي پسونه ور ولې نه واته ورځي مونږ نه واته ورته وای ډېر غټه غټه دښمنه څه دښمنه دي ټول په جرګو په غبان کې دې کومو خدای دې موضوع ته کې زدا چرګو چې يم 4 ساعت چې دا غنن مو شرګه دا هغه معاملې وسره عالم کلاته ورزو سپینګیر به شل نه پر ورزي معاملې بل کې چې مړای سوي بخانه باندې خلاصې
وګوریدونکو بخنه کول او بخنه غوختل د نیکانو لزنګړنو شمیر لکېږي د بخنه پاړه مو یو شمیر عام خلک هم غوول دي چې په ګډه یورو
نو می شاید بخنه عفو خو بهترین عمل ده بیخي سنت عمل ده, ده.
عبدالمالک نوند د کاپیسا وسیدون کې مې د الله سوال سوالي نه دا ډیر ښه عمل ده دبل ورتوي چې ملامت ما بخنه وخت لاغه باید وبښینو
محمد ارون رحیم د لوګر ولایت اوسیدین کین فیرن کارتناو کې اوس بخنه غوښتل ډیر ښه عمل ده په بخنه سره کوای سو لوی لوی مشکلات لوی ستونزې هوارې کو
خبرونکو د خبرونې په دې برخه کې زموږ همکار مریم توخی له دینی عالم او د کابل د ولایتي شورا له غړي مولوی عطاوله فیضانی سره مرکه کړې ده او په پیل کې د بخنه د ارزښت په اړه ترې پوښتلې دي چې تاسو پام ورته راړئ
دی عفو او دی بخنی ارزښت خصوصا په اسلامي ټولنه کې او دی قران کریم دی آیاتو پرانه کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دی احادیثو په لارښوونه کې همداسې د مشرانو او د پوهانو د صحابه کرامو د خلفای راشدینو او د بیبیانو د غوپ کړن لار کې د عفو او بخنی ارزښت دومره لوړ ده چې الله پاک په عظیم شان قران کې هم فرمایي چې خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. ته په عفو باندې عمل وکړه، نرمی او تیریدنه کار واخله، او هغه کسان چې ناپوهان دي لیغو سره منخله.
اونه سب ګټي څه دي؟ البته که په اسلامي ګټو راشو د عفو او د بخشش
دی ګټ خو یو دادی چې الله پاک هغه څوک چې عفو او بخشش کوي، الله پاک وایي چې د ما صفت یو عفو او بخشش ده. څوک چې له ما سره په صفاتو کې له ځان سره هم صفته کوي، نو په ورځې قیامت به زه هم ده ته عفو او بخشش کوم او د ده له ناوړه کړنو نه لیغونه ورتیریږم. او بله ګټه یې هم دا چې مخکې ما په آیت کې ولوستې، فمن عفا و اصلحه فاجره علی الله. څوک چې عفو او گذشت کوي ده ته الله پاک ثواب ورکوي، اجر ورکوي. هغه ثواب او هغه اجر چې الله پاک ورکوي هغه د موږ هغه له درک نه او له حساب نه ډیر پورته ده.
مولوی صاحب، ځینې کسان سره موږ مرکې وکړې چې ولې دوی عفو نه کوي، بخشش نه کوي. دوی بیا په خپلو خبرو کې راته وویل چې دلته زما یا غرور کمیږي یا داسې موضوع ده چې زه که عفو او بخشش وکړم هغه کس بیا په وار وار دغه خطا کوي او بیا به راځي رانه ما بخښنه غواړي. چې دا خبر تکرارېږي، دغه عمل څنګه ده ستاسو په نظر او د اسلام له نظره؟
البته موږ په ټولنه کې چې ژوند کوو، نو داسې کسان له موږ سره شته چې بعض خلک د اسلامي احکامو نه بې خبره پاتې شوي دي، او دوی هغه ګټې او هغه خوبیګانې چې په اسلام کې دي لیغونه بې خبره دي. دغه کسان چې اوس وایي چې زه عفو گذشت که وکم، زه په ټولنه کې داسې بې غیرته یا بزدله یا کمزړه معرفي سم، دوی خطا پوه شوي دي. ځکه چې عفو د برلاسۍ په وخت کې د ذلت په معنا نه ده، بلکې په دنیا او آخرت کې د انسان د لویوالي او د ځوانمردۍ نښه ده.
مولوی صاحب، یو مسلمان د پاره چې مثلا یو مسلمان ور سره خفه وي، څومره ورځې باید دا خفه وي او د څومره ورځو نه بعد باید دغه بخښنه او دوی پخلاینه سره وکړي؟
که چیرې دغه دواړه لورې مسلمانان وي او د الله پاک په احکامو باندې پابند او ټینګ خلک وي، نو زړه د ډېر نرم نه کله کله زوریږي. تر درې ورځو زیات د حق نه لري چې له خپل مسلمان ورور نه د په زړه کې خفګان وساتي. که چا له درې ورځو نه زیات خفګان په زړه کې وساته، نو د نیک اعمال به داسې له منځه ځي لکه د مني په موسم کې چې د ونې پاڼې تویږي. او دا حدیث ده، الحب فی الله والبغض فی الله. دا حدیث ده، الله پاک لپاره د یو څوک چا سره محبت کوي او د الله په خاطر دی له یو چا سره څوک کینه وساتي.
مولوی صاحب، یو وروستۍ پوښتنه مو داسې مطرح کړم چې مخکې تاسو د عفو او بخشش اخروي یعنی فضایل مو ډېر زیات وویل، راځو دنیوي فضایلو ته. ټولنه د څه ګټې دي؟
دا خفګان له منځه وړي او هغه فاصلې له منځه وړي، وحدت او یووالی په ټولنه کې راولي، خصوصا په کورنۍ کې. نو په دوی کې هغه تکړه کس او هغه الله پاک ته چې ځان غواړي ورنږدې کړي، هغه به هغه کس وي چې اول عفو او بخشش غواړي. او فارسي کې هم وایي چې گذشت خصلت مردان.